Radio.
گرانو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زماده تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني موږ په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې هر چیرې چې اوریدلی شي زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ادرس باندې موندل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خپرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمې ووځي. او په کابل کې نن د کرکټ د کورنۍ لیګ شپږیزه پایلوبه کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتر وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړم. یو مزوی مې ښوونځی خلاص کړی و او کراچی چلوله. د کور د خرڅ لپاره یې په انتخاباتو کې کار ونیو. ورک شو او درک لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي راډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکوونکو د خلاصولو هڅه کوي. د پروان امنیي قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې قومي مشرانو غوښتنه کړې څو د تختول شو د خلاصولو لپاره پوځي عملیات ونشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجنی تاریخي اثار په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رډیو ته وویل چې دا تاریخي اثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومن وایي په راتلونکي میاشت کې د چین له موزیمه هانګ کانګ ته وړو او هلته یې نندارې ته ږدو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر گنجنی اثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته ښودل شوي دي. په کابل کې نن د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 12:30 پیل شي. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مسینا کاتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزی کولا شپږیزه پایلو به ته ډیر خلک تل وسل لري. دا ترکیه حکومت پرون د اکتوبر په 12 موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمې ووسی. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طایب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې په پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې لاغه ځانګړي مسؤني سیمې چې د ترکیه له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل پروسام دا اوس لا پیل شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
PKK YPG-نن 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعت ودرو چې د PKK او YPG ځواکونه له مسون زونځخه د وټلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی. اوربند وازي د دوو مشروع خواوته منسکي موږ وازي عملیات زندو چې ترهګری ډلې لا منسمو ووسی. مولود چاوش اوغلو ول چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د هغه په وینا ټول ترهګر په بشپړ ډول سرحدي سیمو ووزی په بشپړ ډول بند شي. اروپایی اتحادیه او برتانیې پر برگزیت یا له اروپایی ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپایي پارلمان ووی شخړو پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې رسمن ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. د دې لپاره لندن د اکتوبر په 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایی ټولنې مشر ډیوید سوسلی پرون په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل یوه دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کېږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن یې وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر پرون وویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوقالعاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلاین ګوند استازو ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلا چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاء په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن سونلاند چې د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاء په بازونو کې له مرکزي سیورو وګڼل کېږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغه غړو په غونډه کې دا خبره کړې چې د ولسمشر د استضاء په اړه څېړنې کوي. دا خبره خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستان نه وتلو ته اړ کړي. بې ځایه شوې کورنۍ دا مهال د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو کې میشتې. د دوی د ژوند د وضعیت په اړه معلومات درکو. د جلغوزیو قیمت لوړ شوی، خو د خلکو ترمنځ یې په هغه سیمو کې چیرې چې د جلغوزیو ځنګلونه دي شخړې او کړکیچونه راپورته کړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو. او دا چې د ترکیې حکومت پرون ومنله چې د سوریې په شمال کې به اوربند وکړي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې د هغه سیمې نه چې دوی مسؤوله سیمه بولي له هغې ووزي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې ده. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
احمدزای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په شپه دوه خوریونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خوریونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. محصل کارته په جب کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نورې په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې اووه تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو ادعاوې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچول د چې ملکی اهداف ټاکی او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساری ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 613 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوی دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوی چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوی دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو ورخیز بللی دی.
و موردل چې په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. لا دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم په ځینو سیمو کې دغه شبکې قطع کېږي. اصلي ستونزه چیرته ده؟ د مخابراتي شبکو قطع پاتې کېدل څه پایلې درلودلی شي او د دې ستونزو لپاره څه اقدامات په نظر کې نیول شوی؟ خاطر پردې ستدي پښتنو ته ځواب لپاره د کندوز لوالي خاغلی عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت وسنګه دی.
د مخابرات په حق نه باید دا وایم چې د سلام شبکه کار کوي. عبدالسلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ځایو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعال دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هم کړی دی.
د کندز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کړي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبه کار ترې استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندولو لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه او خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیاري کړي دي. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دي، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دي. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده، ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړي چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه په وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مدا کړی چې په کوم ساحو کې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه، دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې تاسو سره په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو او په ځینو سیمو کې وخت ناوخت د کار نه کولو په موضوع مرکه اورېده.
ازادي خبری مجله اورې.
لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2560 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکېلو خواو د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خنړی وي. د مقالې لمخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورسپانی په لیکنه د ملکانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 30 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پایته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډېره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
د جلغوزیو قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ جنجالونه هم پیدا کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست دغه ولایتونو له جملې څخه دي چې ډېر جلغوزي پکې دي. نور حال له پکتیا زموږ خبریال احسان آرین راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د زازی اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکو محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل
پکتیا پکتیکا خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالی تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټس گیگی یا ټیټیگی د جنجلونه اکثر په دې پر تړل نه دي. په یغره منطقه کې خلک یو کال بل کال حال د خپل حاصل اخلي، کله کله د خپل پوله خپل بریدز نه خاتوشي چې نه خاتوشي بیا جنجلونه منطقي اداس جنجلونه وي چې کله کله لفظي خړې وي، کله کله داسي وي چې په مارګ جوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکو ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزي په سر د رمنځ شوی شخړې پاړه وای.
تقریبا یو لاس ورځ مخ کې د دوو کومونو ترمنځ یو کوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوه مند ولسوالۍ ترمنځ چې کومه نیخه ترمنځ تاسو یو ځوان پکې مرشو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانای وی لټلو هغه خو سره به قانوني او جدي چلند کیږي چې د زمکو او غرونو په سر لو بسلو کار اخلي او یو بل ته مرچي نيسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رډيو ته وویل
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کیږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډیر جدي ترسو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسېدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پیښې او مرجوبلې به زیاتې شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله زرګونه کسان له وزیرستان څخه وتلو ته اړ شول. بې ځایه شوې کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې میشتې. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی وضعیت ته کتنه کړې.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبرۍ سره غواړي په وزیرستان کې خپل کور ته ستون سي. دی له کلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپلې کورنۍ د 22 غړیو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روتا خلوص کو نیستا کا دختر خوښه غون مغاجرین لورتي تا ګلم کاکی باندې کم تاوی اختر دي کنه وی چم زکری اتلو چې نه بازارین باندې کلو چې خالی نیست. اده ګلم خون پرور دغو جی د افغانستانه
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپله سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې یې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې مېرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې چې اوس خپلی کاروبار مو وکړلی مې دنیا وکړلی مې روپۍ وکړلی مې کرینه وي دا آس هی پوته چې که د خدای خوښه وه په داسې نستي کوي داس کوي چې ژوند دا دی چې که د خدای خوښه وه پرزه دمره ساخت زه خراب شوی وم چې که نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعدا که درور نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو 2000 کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1,000,000 وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 300 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووزي. دا امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 160 ساعته عملیات ودروي څو کورت ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي. تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورت ملیشا ځواک د وټولو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پنس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پنس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شې پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیر خوشاله ده، امریکا ډیر خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیر ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر وویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقه د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقه په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤلې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان د عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبریالانو ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپلې متحدې ترکیه ته څرګند کړی دی.
دوستانو زموږه غلازاده راډیو ناوړی او یو آر بیا پامکړی د افغانستان سیمه ونړی د مهم خبرونو سره ټکو ته په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د تو تختول شو کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي راډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خوشکولو هڅه کوي.